السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. د دقیق خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه کې به دا وری چې د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره اضافي سرتیری ورځي. دغه راز به واوري چې په لوګر کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې ډېرې شوي او دغلته د ولایتي شورا استازي وایي که د ولایت ته پام ونه شي ممکن د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. خو راځئ تر دې مخکې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ چارواکي وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاس ته ورغلې. په ننګرهار کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي او د اسرایل او فلسطین ترمنځ تیره شپه توده جګړه شوې. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. عبدالرحمن طارق دا خبره تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
دوه نفر زخمي او تلف سبب شو. نو یو تعداد خو توطیې جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی. هغوی به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ولیږي. طالبانو هم منلی چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې. تفصیل یې په خپرونه کې. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. دا خبره د خوست امنی قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وکړه او په خبره یې پیښه تیر ماښام د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت رسیدلی، درې نفره نور هم دي ورسره. بررسي مو وکړه، جسدونه مو تبدیلې ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او 9 کلن زوی هم شامل دی. طالبانو بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې له دغه قمندان سره یې د هغه درې ساتونکي وژلي دي. په ننګرهار کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او درې نورې ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویاندې فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 6 بجې د شیرزاد ولسوالۍ په توتی سیمه کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په سراچې موټر شوې دغه چاودنې 4 تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي. وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي یاد شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي بلکې د ملي پارک واخان له ښکل نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. د لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
دغه سړک 15 سلنه کار مخته تللی دی او شاوخوا 3.9 میلیونه لګښت پرې راځي چې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اسرایل او فلسطین ترمنځ 13 شپه جګړه داسې مهال توجنه شو چې اسرایلی ځواکونو په غزه پر حماس ډلې بمبارونه وکړل او دغه سختدریزه ډلې پر اسرایل سلګونه توغندي وورول. په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو ویلي له تیرو 2 ورځو راهیسې چې حالات کړکېچن شوی. د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1.5 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د اسرایل پوځ بیا ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو 40 سختدریزي وسلوالي وژلي. له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تل ابیب او نور ښارونو سلګونه توغندي وتوغول شول او د دغو اسرایلي ښارونو شپنۍ فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه. دې توغندیو کې وو اسرایلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطین ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده. اروپای ټولنه هیله لري چې تر یوې میاشتې پورې به د کورونا داسې تصدیق پاڼه راوباسي چې درلودونکي د دغې ټولنې ترمنځ آزاد تګ راتګ کولی شي. دا تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي، مخکې له دې وباره غېدلی وي، او یا هم د کورونا معاینه یې منفي وي. دې تصدیق پاڼې ته د هغو هیوادونو لخوا هڅې ډېرې شوي چې په ګرځندوی صنعت متکي دي. دا کار به وکړی شي چې د اوړي د رخصتیو پر مهال د سیلانیانو تګ راتګ آسانه او هغه ملي بندیزونه لري کړي چې سفرونه یې سخت کړي دي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس ویچویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. بلورتا د دغه ټولنې کمیسون وای روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارډ ډوز واکسین تولید شي. د اروپای ټولنې د کمیسون مرستیال ماروس سفچویچ پرون په بروکسل کې وویل
دا کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحه لري او اټکل کوي چې روان کال به د واکسین 10 میلیارډ ډوز تولید شي. د لا وضاحت لپاره به وایم چې تر اوبه مخکې د ټولو نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارډ ډوز تولید شي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه پڅه روانه ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغې خبرې خپرونه لنډه برخه کې به واورئ چې د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بمی چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو بمی چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ و. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وی په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 80 کیلومتري کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوی پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چاودنه و چې تر 25 ډیر کسانې په نتیجه کې ووژل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولي عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغه ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستیال او درویو نورو پاتسنوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم ګڼې پیښې ثبت شوې چې په یوه ورځ مرکز پولي عالم ته نږدې د ملي امنیت د څلورو کارکوونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګې د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد د رئیس عبدالمنان سیدی وژنه نادری پیښوي. د دوشنبه مازدیګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید د دغو وژنو تازه هغه وي. وسلول طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو دغه حملې غندلې هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنګزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د نړۍ سره خبرې کوم هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پړ ده. یوازې دا مسله نه ده د جنګ ښکېل لوري هېڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هېڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. شغل استنګزای یو حلار دا غنی چې حکومت اسپرل سوي طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر داده چې کوم طرحه چې موږ شورا امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر دراسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د امنیو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیر دوشنبه ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موریدل چې په لوګر کې یا د کابل په څنګلوري ولایت او دغه راز د ولسمشر اشرف غنی په ټاټوبي کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې بیا تیر ورځ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاس ته ورغلې او په خبره یې د امنیتي ځواکونو له منځه له طالبانو سره همکاري شوې. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکی وای وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ نه وخت نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیر دوه ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر وو تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې رفیع او نور د خپلو روابطو ته وسعت ورکړي وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وای حال ته کم شمیر سرتیرو تمرګ جوب لوشته چې وازی دوا او درې کسان ته پنسوي خو وای نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي. نو موړی وای په جاړې له مرکزی ادارې سره خبرې کړې او وای چې ډیر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیری ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس تراوړي. کله هم افغان چارواکی وای چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیری فرته له جګړې طالبانو ته تسلیم سوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خبرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلی دی د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیت قومندانۍ او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړي د چ په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپيان کړي او ځینې نورې ژوندۍ نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخارین هم دا تایید کړي دي چې افغان ځواکونه نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پریښېده. شاغلی ارین په یو پیغام کې ویلي سې شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیان نه اړولي او تکتیکي شاته کې کړي دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه خبری مسایل پای ته رسیدي. د کابل چاپ د ورسپانو تبصره درته لرو او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مهیروي.
هشت سبلیکلی په کابل کې د سیدل شهدا په خوندزي خنړای بریټ چې ل عمل 15 از دکون کې وژل سل او لسلو زټپیان شول په ملي او نړیواله کچا سخت و غندل سو. په سر مقاله کې راغلی تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بریټ په سخت ټکو محکوم کړی او د دې سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول هیوادونه د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړې سره سم د پیښې د عاملینو په مجازات کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. لیکوال تمه ښیي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه باید د وسلوالو ډلو ملاتړ هیوادونو ته خبرداري ترڅنګ د دې پیښې د عاملینو په پیژندلو کې لاس په کار سي. د لیکوال پن هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی چې د ابهام د عاملینو د مجازات او د عدالت غوښتنې مسله یو څه ستونزمنه وي. د سر مقالې په پای کې راغلی د خلکو د امنیت خوندیتوب د دولت له اساسي دندو او مکلفیتونو څخه دی چې د لیکوال په باور افغان دولت باید یوازې بریدونه غاندي بلکې مسولیت لري چې د خلکو امنیت خوندي او د داسې پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ملی ارمان ورسپانې بیا کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د وروستي سفر په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلی دا د یو لوړپوړي پاکستانی پوځي چارواکي سفر دی. ایا هدف یې د سولې په بهیر کې چنې وهل دي؟ هغه بهیر چې د لیکوال پان له لوړو او ژورو سره مخ دی او راتلونکی یې هم چندیانې روښانه نه برېښي. وړاندې راغلی جنرال جاوید تیر لمریز کال د کپ میاشت کې بحرین ته سفر کړی و او هلته یې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب، لوی درستی جنرال یاسین زیا او د ملي امنیت له رئیس احمد زیا سراج سره کتلی و. په سرمقاله کې یادونه سوي پاکستان ادعا کوي چې طالبان یې له افغان حکومت سره د سولې میز ته کینول، چې د لیکوال پان دا تر یو ځایه پر ځای خبره هم ده. د لیکوال په باور کچیر طالبان سوله وکړي، نظام ته داخل سي، هیواد به آرام سي، له شک پرته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره به اړیکې ټینګې کړي. له هغې ډلې یو هم هند دی چې پاکستان یې نه خوښوي او پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان کې د هند لاسونه لانډ کړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان ډاډه نه دی چې واکې د طالبانو له ګډون وروسته به په افغانستان کې د هند د نفوس مخه ونیول سي. پاکستان له همدې عمله هم اندېښمن دی چې له واک وروسته به طالبان اسلام آباد ته شا کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه سیګنالونه چې پاکستان ته یې ویلي وو درست انتخاب وکړئ، دوست یا دښمن. دغه پیغام جنرال جاوید باجوه مجبور کړ چې کابل ته سفر وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په اختر کې د اوربند په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي دا ځل په اوربند کې طالبان مخکې سول او وروسته افغان حکومت هم درې ورځې اوربند اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي کچېرې طالبانو په پروژه کې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته د رد ځواب نه وای ویلی، نو د لیکوال پاند په دې میاشت کې به دومره زیاتې وینې نه بهېدلې. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د اوربند له اختر وروسته تمدید او دواړه خواوې دې د سولې لپاره صادقانه د خبرو میز ته کینی.
د سندرو میلمانه
بانا خدای پناما د ازادي رادیو بران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی اومنه هله درو غو سلامات او خوشاله اوسئ دوستانو هر چي تاسو یارم او سوکاله ژوند ولرې رب شو ټلیفون کرخه ته یو اړیکه به وخلمه مو به ګورم سوک او د کوم زینا د ټلیفون په کرخه کې دی. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر
بخیر. مننه کور آباد، خوشاله اوسئ، تاسو ښه یاستئ؟
شکری تکسر.
من نجواندهی وزی ارو رست از نوم کم زینا مری کنی ولیده؟
از من نوم فیلم احمد در غندوی در مخال در کندخار ولید در غندو لسالی سخت سایسر پاڑی کست.
کور آباد خوشحاله وزی ارو رست، الو رو بش میره سندره بخمخه تاسو تردالی کو پم خده خشه پاته و رزن نیک من غره پم خده خ رزو دستان و سلورمش میره تا سلورمش میره سندره با واورو دی سیتا قاسمی او شفیق مورید بغک ده.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
I'm not afraid.
لاړ شو بلې اړیکې ته. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تاسو کوه
تاسو. علیکم سلام. مننه کور ابا تاسو ښه یاستئ؟
مننه خبرونه بخیر دل کړی.
مننه ژوندای اوسې کور ابا خوشاله اوسې تاسو نوم مهرباني کوم زینم اړیکې نیولې. اس نو یا وش میرا وٹا کا چھ یا وسندر توست ڈالے کو من نه تاسو تم خور از په مخه ده خشه رازو دوستانو لسم شمیره تا لسم شمیره سندره بعد زبیر نواز بغه گورو رب شو به هم تلفون کرخه تا او یوا بلاړی کبه واخلو. بله سلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر، سحر په خیر.
سلام سلام ستاسو ده هم سحر په خیر وی. څنګه یاستی؟ خی یاستی؟ په خیر راغلی خبرونه ته.
مننه، خوشاله او خیر اوسې. خو خیم خو جانې ته څنګه یې؟
مهرباني، نوم دې کوم ځینه مړی کني ولې؟
مننه کوم خرجانې، ته شازیه خپلواکم لکن نه هرنو.
شازیه جانې، نو یو شمیره وټاکه چې تاسو ته یو سندره ډالې کو. دیر از یاد هم مانه نه. خوشحال اوسی. پا مخد خشا پات ورز دی نیک مرغا.
خدا حافظ.
پا مخد خشا رزو دوستان و همش میری سندری تا. موسیقی
گلے سلا کوے او گلے سلا کوے زڑ میں پتا پسی سرے دے گلے سلا کوے او گلے سلا کوے گلے سلا کوے او گلے سلا کوے بنگو بٹے مبول جانا ناؤ جانا جی محبت یہ کڑے ناوی لگ ہندو بے کلی میں لوے شوے وی نا لوے شوے وی بٹو لو بدو بتو باکڑم قسم دے ستاد منی نہ تو بکو ما تو بکو را خلق خلی او غلی وائی ددی جی نئی جوڑی مضبوط آنگلی دینا دانگلی دینا کتاکڑم سندرا نو غزل بدر تویم جانا نہ پے خبر میں کابل بدر تویم کتاکڑم سندرا نو غزل بدر تویم جانا نہ پے خبر میں کابل بدر تویم وہ جانا نہ پے خبر میں کابل بدر تویم پدوانا مخخ کل کڑم دلی ون تو چپی تھی بیارا غلی دینا را غلی دینا خد چی دوانا پختانا یو ستالو پٹا زما ببر ببر پریتو نا یا پریتو نا جانان مینا لیون تو دے دبا کی عمر لیون تو کی تیرو مایا تیرو مات دیخ پلا جانان رایات کو مولا دی رکا زنگی دلی قدمونا یا قدمونا ستالی ونے دے گلے سلا کوے او گلے سلا کوے زڑ میں پتا پسی سرے دے گلے سلا کوے او گلے سلا کوے گلے سلا کوے او گلے سلا کوے جاڑی بنا مورے میرا دا جنے آوازے دا ٹول کور کبھی کارو نا یکارو دا تچے دا سے او دا سکے گے دا سے وزدر سر دا سے شا
پښتنو بیا هم تاسو ته خراغ لاست وای ما سندره مو د سلیمان خان په غک واورې د لا پدیل چې تاسو د پام ورګرځیدلې وي او بګرام کې هم کوم سندره چې اورې دوستانو د نغمې په غک ده لکه بده هم وورو بیا به هم راشو ټلیفون کرخې ته او یو بلاډی کبه واخلو. بلې سلام علیکم.
سلامونه د دې رادیو سټي خاص او بنګړي سلامونه دا وخت په خیر.
ستاسو د هم وخت په خیر وي مهرباني. ستاسو نوم کوم زینا مړی کني ولیدا؟
نن راټی دی بولې کې دراغله خکتار بلان دی مجلال آباد.
ژوندۍ وسې نو دا وایا چې کوم شمیره سندره غواړي.
څنګه به شمار نه چرګا تاسو خوندور خبرونه ګام په ګام خاوري دلکی خدای پامه
په مخده خشه رازو دوستانو شپګمش میری ته شپګمش میره سندره باد وګ می په غو ورو تاسو ته خراغ لاست وای ما بیا به هم راشو ټلیفون کرخه تا بلې سلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام زمونږه سلامونه هم و منې مهرباني تاسو نوم کوم زینا مړی کني ولې
بلل تاسو دا ساتیاره مړی کمه لا لغمان نه ولې
ها تاسو ته خراغ لاس ما وروره په خیر غلی خبرونه ته دا چې وخت ډیر زیات کم دی نو فقط شمیره وایا چې کوم شمیره سندره غواړي
نو سم نه هم
سما ده ډیر زیاته مننه کور آباد خوشاله اوسې په مخه ده خشه
په مخاله ښه دوستانو رازو نه همش میری ته نه همش میره سندره بده کرن خان په غږ وو هم د سندره سره زمنګ دنن راز خبرونه هم پاته رسیدي تر بل خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند لري
بس پسند رو باندې تیگا کېدا جنه د خوده او د رسول منا پدې خبرو باندې تیگا کېدا شو د پامیر تاجه